لیده و خلک باید خوان تری
وخی بلی سرحد نلری سپورس لکه یو پا پاکستان کیا روز پاکستان پا ملی تلویزیون مانی یو پروگرام ده هنس نامنا ہے پاگی که سپورس مانی باسو نو پاگی که ساجد خان یو پختون ده آغی را وقت سپنر ده نو دیر خلکو تو را غلیو دا پروگرام تا دا اگر کسو تا وی غین کرو تا پتشتا وی خلک زکر دیر را غلی دوین که راشد خان را غلی ده شو تا لکمرلب در راشد خان مینوال مال تا کشتا پاکستان کی دسی پاکستان کی بعد بابر او دا مینوال شته دا شاهینا
یعنی څوک چې سپورت
خوښوي لري مطلب مې دا
هر لوبغاړی چې شلوبه کوي هغه د خلکو خوښ وي اسد الله خان کستا سو بیا هم نظر واخلم یو بل اندیشنه هم لکه هند سی وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
د ما په د کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهېږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزې بندې کړې دي نو دې نه دا معلومات کیږي چې دوی خپلم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې وښيي چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم خو پاکستان خپل دا ثابتوي
او مننه اسد الله خان چې په دې باس کې مو برخه را سره وخصه محمد صاحب مننه او په دې هیله چې د کرکټ دغه تورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوښ وي هغه په کې ډیر شو ځلی شي او لامدې سره دا باس راوند خړو
مصالحه د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه وما ورس دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړې ومه ورسته مرحبا نن خبرېږې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هغې او کاتي راغلې دا او پاکستانی لوی مفتي نه هم خبروم چې د هندي وی فلمي نڅاګرې سره واده غواړي خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی ترکیه کې د نوی بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینې وایي سیاسيونو پاکستانی پلاوی سره کتلي مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلو له څو کارو د موقت حکومت مشر ته پته محمد شاه دوری نه وایي بدلون خامخار روان دی
چې پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو کیسه کې نه دي په هغه کې دوی کار کولای ولې باندې نړیوال خپه کېدی ولې په امریکا د افغانستان نه تر کوی او همي امریکا زور دا کړه همي نړیوال زور دا کړه همي ملت اور ورواچو ته پای کړ ندی خلق باندې باید حساب ونه شي
پاکستانیا زیات تلاش زیرا دارن کې در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و این چیزایی را که آواز هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مصالح امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشند
که چیر جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چی گویده ملاقات نداشته و باید چی دوی ولست وضاحت ورکید زکه چی ولست نور پدی باندی آگاده چی پاکستان خپلا استخباراتی لو و پا افغانستان که واریو تا دوامه که داگه پندروس کال راسه داگه لو و پا افغانستان که روانه ده دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاطر پیدا کید
د افغانستان له نوم د ټرمپ خاوره استل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه غنګوسي او شته رسیدلی خو ټرمپ تیر ونه یوې افغاني خبريال سره په چلن ښکارا کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده
ترڅو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام حکومت وجود نه وي هغه نظامونو په افغانستان کې نتیجه نه ده
یو خاص پروژې لپاره د تاګوسوي دا میار و دی خامخات پورا کئی او کدی چیر اختلاف او چکئی بیال بحر نا دی تا وارنی یا گواخ کی
گی او دا افغان خزینه کرکت لوبدل لپاره هڅي استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې تم رستندوی صندوق جوړ شوی استرالویانو اتیا زره او لندن کې یو کلب ورته سل زره پاونډ مرسته اعلان کړی ده
په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهم شي، هغه د موږ د شاو درې دی او هم چنان د سی سی دی. موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو، ان شاء الله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستړي بشي که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی او وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوی سره کتلی. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادۍ رادیو ته تایید کړی ده چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوی او طالب مخالفو سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت لامل پټ ساتل شوې دي. د سرچینې وای د پاکستانی پلاوی ټول لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې چې د مهال په استانبول او انقره کې میشت دي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ جلبولو پلټکې دي. سرچینه د دوا ناستو په تړاو آزادۍ رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکو په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي چیرې آزادۍ رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزی په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي د کوم چې آوازه ده.
در کشور ترکیه اکثر سیاستمدارا کوشش میکنند در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا میجنگیم یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا متی عزیز شوند که بیاین برای مذاکرات آماده باشند. اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیر دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کوم نتیجه کوم هغه نور که زکه هغه متنفر سوی چی دی سی هغه نور افغانان تا دوی خپل قومونه تا دوی کورنه وی نفرت کړي نور نه غواړي نه افغانان دی غواړي پاکستان سره دی لپاره چې ځان فعال وخی اکتیف وخی طالبان باندې فشار واچي یا غربي نړۍ ته وخی چې داسې یو پروګرام زمخته بیایم خپل چالوال کې خپل کار مختبیایی خپل با هدف و پالیسی مختبیایی دوگو چارواک نور سنه جوری اگر نور نه افغانان و نه نړیوال غواړي که دوی خپل اعتبار لاسته ورکړی که افغانستان دپاره کوم موقت اداره جوړیږي یا ائتلافي حکومت دی که و خانخا نوی چیری نوی کسان بی په ګډون د طالبانو پروګرام د طالبانو کې هم هغه ډېر افراطي کسان بنوي نو دا پروسه به دی په دې ډول باندې مخته وړل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده، ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کې چې ګویا د ملاقات نه ده شوی باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي، ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هیڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هر مختلف ډلې سره دوی همکاري کړې تر څو پورې دا جنګ تود وساتي. پرونو پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف، اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید پخپله وکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده.
د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي، تکیه هم ونه کړي، سرمایه ګذاري هم ونه کړي. افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي، افغانان کولی شي چې هم صلح راولي، هم ملي یووالی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه په یوه پیسه هم نه ارزي، یې خپل امتحان ورکړی دی، هغې چورو چپول کړی دی، په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي، د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې که دوی کار کولی، ولې به نړیوال خپه کېدی، ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی او همې امریکا زور دا کړه، همې نړیواله زور دا کړه، همې ملت ته اور ورواچو تباه کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان ایران په دې مسایلو کې ډېر لاسوهنه کوي او دا موږ لپاره ډېر تباه کوونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې افغانستان به حل رحم وکړي، افغانستان ولس نور ونه زوروي، هلته تعلیم و تربیه بندي، هر ډول علمي سیاسي کارونه تباه بربادي، خلک ډوډۍ نه لري، خلک هیڅ شی نه لري.
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي، او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانکي د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو د بیا کنګالولو آوازې ګرمې کړې دي. ورسره سم په افغانستان په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس تنگزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو، او تر دوه اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتېدنې یو ار بیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسې زیاتې کړې دي. دوبۍ ته د ملا عباس تنگزي او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړي دي، او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغه تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو، فعالانو او لیکوالانو ته د روستي وضعیت په تړاو معلومات رایه کړي. هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا هیبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپندنت هم راپورونه ورکړل، او زیاته کړې ده چې عباس تنگزي د هیبت الله د قهر سره مخ خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې تاییدوي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له دوه اونۍ اوږد شوی، او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي. داسې ګنګوسې هم وي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارات نیولي، او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکې ګډوډۍ ته تابعه ونیسي.
چې د ولس په خدمت کې نه وي، هغه د ظلم او استبداد وسیله ده. او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه لګیلي دي، او کابل میدان هوایي کنټرول لاندې دی، او بعضې ټاپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي، د ارک شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو 15 حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه، به د زغملو نه وي. او کومک ته چې خوست کې ده او بعضې فدایي حملې کوي، هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمي و، هغه هم اوس جوړ دی، او خوشحالي وکړم به وغواړم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغسې ستونزې موجودې دي، او د ستونزو د حال دپاره یو ملي افغاني طرز و تفکر، جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي، او کنه خپل ځان به پخپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کیږي.
د طالبانو د چارواکو کورنی اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستان له خوا نه انګازه او انګیرنه کیږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی، دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بجا راځي، او دوی د یو خاصې پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا میارو دوی خامخا پوره کوي، او که دوی چېرې اختلاف یا څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کیږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کیږي.
شنونکي په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي، او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د یوسایډي د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل، او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل به د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي، او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبۍ کې افغان سوداګر او له څو کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دوراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بللې چې لا یې هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلي دي او یووالی یې خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده، او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي، او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوي دي. او موږ پر تاسو باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تعاملات غواړو او د منطقې سره د ټولو سره موږ تعاملات غواړو ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره د منطقې سره د همسایګانو سره تعاملات وکړي ځکه چې ژوند بې تعاملاتو نه کېږي نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي چې هم اقتصادي مشکلات لري د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه دې ټولو خبر دي
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 40,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلي دي د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر په مشرۍ د یوې غونډې په مهال شوې او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې دا پلان د پي او آر او اي سي سي کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوه مرحلو کې عملي کړي بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه په خپل واتس اپ خبر کړی دی د افغان طبیعت اي سي سي کارت لرونکو افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستنه شي د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی چې لکه 40,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او کله مارچ تر 1.5 نیټې لویدیځ انتقال نکړي نو دوی به وشړي
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی ورته او په داسې حالت کې داسې پریکړه کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته او دلته چې کوم مشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي دوی خپل ژوند الته د خپل ژوند ویره التلری او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجنونو په تعلیم باندې دي د ښځو په کار باندې باندې دي په داسې حالت کې د افغانان په زور افغانستان ته ریپورت کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دي دا غه لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده او د دې په زید باندې به مونږ عدالتي دروازې هم ټکو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د روسي عملیاتو په ترڅ کې 1,250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولې او اعلان هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړل لړۍ چټکه کړې ده د ایران مهر خبري اژانس د راپور لمخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي د ایران چارواکو د اعلان لمخې تیر یو کال نه کم موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړل دي
د اساسي قانون لمخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو ارباو له حقونو څخه دفاع وکړي خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو په تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې خو حکومت حسکه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړې له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي همدارنګه په توګه یو ادونو کې کله چې د افغانان له ستونزو سره مخامخ کېدل حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې له هغه نه پوښتنه کېدل د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ان ایچ سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان ادبا او حقونو ته دوی درناوی وکړي
او تیرونی په استرالیا کې د افغانستان د خزینو د جلاوطن کرکټ لوبډلې رات څرګندې دني یو ور بیا د افغان مرمنو پر ورتیا او بحثونه متمرکز کړی افغان لوبغاړي وایي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتوب او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې. خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رایوزه شوې دا لوبډله بیرته خوره نه شي، د دوامداره فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانکزی ازادۍ راډیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ام سی سی کرکټ کلب سره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دی تر څو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
مونږه هوپ یا توقع لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او مونږه کوششونه کړي آی سی پی ته مونږ لیټر لیګلی دی. په دې کې د سی بی مثلا ملاتړ مونږ ته ډېر مهم اسي، هغه د مونږ د شاو ودرېږي او همچنان د سی سی ډېر
نو مولې ته یې پرچې د استرالیا د کرکټ په خواني لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده د افغان جنو د لوبډل لپاره د انلاین بس پنې کمپاین پیل کړي او غواړي تر یو نیم میلیون ډالر پورې بس پنه ورته راټول کړي. د جمهوریت نظام لپاره زیدن ورسته لاغو 25 جون څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړي و ډیره برخې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تیرې دي.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی د استرالیا کې د یو خزیره د ټول دوه پاره او ګچې اوس ام سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څنګه زمالي مرستې وعده کړي، اما هغه کافي نه ده د لپاره چې دوی وکړي شي چې بس لا خپل لوبغاړي تربیه کړي او د لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالی مرستې ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین کغه نارینه دي او خزینه دي کولای شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان خزینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي، د دوی په معرفي کېدلو کې کولای شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش تلل چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتره باید دا وي چې دوی خپل انرژي د خزینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پیژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیرې ونې لند خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی، ویل دي چې تیر کال 6,000 کسان د سرطان په دغه ناروغي اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2,000 پورې پر دې ناروغي اخته شوي ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینون او ناچاو دي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاش په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینون او ناچاو د توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې لمخې یوازې په کابل کې 4,211 هغه زاړه موټر درولي چې ډیر لوګي تولیدو. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,640 بیلابیل اصنافو لوړپوړو ودانیو، فابریکو، شرکتونو، حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړي او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې، ویلې دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلی ده. د هیواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیه اوس له $2.5 نه $5.5 او $6 ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوښتې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې یو وار بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پېښه هم شوې ده او هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 3000 د چرګانو هګۍ غلا کړې دي. د امریکا پولیسو ویلي دا موضوع په ډیر جدي ډول تعقیب کې ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 3000 هګۍ غلا کړې دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي خو مه هیروئ چې بحران بحران وي. د نن مخکې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو تر څنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څوره دی ولاړ. او تیرونه جالبه خبره دا و چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رؤیت هلال په خواني مشر مفتي عبدالقوی د هند له مشهورې نڅاګرې او اداکارې راکی ساوند سره د واده خوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خبرونو د مسول په حیث پاتې شوی په دې وروستیو کې د بیلابیلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یو تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتابو ډله کې حساب کړی دا واده ورسره روا بلل دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روبارټ ته د خپل هیواد د انسانانو تابعیت ورکړو خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی پخوانی نوم یې ماونټ تراناکی و خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2543 مترو جګوالي سره پروت دی په واورو پوښلی او د سیاحت تر څنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري ځکه حکومت هم د جنورۍ په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل. Oh,